یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د وخت په افغانستان کې د غرمي دولس بجې شوې. ازادي راډیو ته غواګیاست. د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبری مجله کې چې زما اجمل تورمان او د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. وبوري چې د افغانستان د وایز وکونو قومندان وایي په تیرو نهو میاشتو کې دوی پر وسلوال مخالفینو نږدې 60,000 اوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې مخالفینو ته درانه تلفات اوختی دي. په بهرنۍ موضوعات کې به هم په ایران کې د وروستیو مظاهرو په اړه درته راپور ولرو. نور راپورونه هم شته او په دوهم مئی کې نور بسته اونیزه خبرونه. خو تر هر څه دمخه صالح محمد صالح او د دې ساعت مهم خبرونه.
د پاکستان دفاع وزیر وای اسلام آباد نسی کولای په خپل خاوره کې د افغانستان جګړه پر مخ یوسي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وای په فاریاب ولایت کې جمعني پوځي عملیات په شدت روان دي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفان ټپیان سوي. د پاکستان دفاع وزیر وای نسی کولای په خپل خاوره کې د افغانستان لپاره جګړه وکړي. خرم دستگیر پرون شنبه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته ویل چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو شبکه له منځه وړل شوی او دا نظر سم نه دی چې په پاکستان کې لا هم د تروریستانو ځای شته. افغانستان او امریکا تور پورې کوي چې د طالبانو او نورو سختریزو پناه ځایونه په پاکستان کې دي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزیر په وروستیو کې له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاوره کې د افغان طالبانو او نورو سختریزو پناه ځایونه له منځه یوسي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وای په فاریاب ولایت کې ژمني پوځي عملیات په شدت روان دي. د 209 شاهین کل اردو مطبوعاتي مسؤل جګړه نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې د مخدره موادو د کاروبار ځایونه هم لمنځه وړل کیږي. د دغه عملیاتو عمده برخه دا د هغه ځایونه په نښه کړو چې مخدره مواد پکې تولیدیږي یا یې کاروبار کیږي. موږ په دې برخه کې ډیر جدي عمل کوو. ویل سوي چې په پام کې دغه پوځي عملیات د فاریاب ولایت تر څنګ په جوزجان او سرپل کې هم پیل سي. تر دې مخکې راپورونه ورکول سي و چې د افغانستان په شمال کې د مخدره موادو د تولید او کاروبار زیاتېدو په سیمه کې ناامني زیاته کړې ده. په کونړ کې د ملي اردو مسؤلان وایي په غازی آباد ولسوالۍ کې تېره شپه د دولت درې وسلوال مخالفان ټپیان سوي. په کونړ کې د 201 سیلاب قلو اردو لخوا په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په حجي آباد سیمه کې پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ چې پکې درې وسلوال مخالفان ټپیان سوي او په نښته کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ایران په څو ښارونو کې د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو اقدامات د تاوتریخوالي سبب سوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا راپورونه وایي چې تر تېرې شپې پورې په تهران او څو نورو ښارونو کې اعتراضونو دوام درلود. په راپورونو کې ویل سوي چې په کرمانشاه، شهر کورد، بندر عباس، زنجان، خرم‌آباد او اهواز کې هم اعتراضونو دوام پیدا کړی دی. په ایران کې دننه ځینو رسنیو د دغه هیواد چارواکو په قول ویلي چې شاوخوا 80 تنه اعتراض کوونکي تېره شپه نیول سوي دي. دا مظاهره اول په تهران کې د بیو د لوړېدو په اعتراض کې پیل سوي وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي راتلونکي جمعه د فرانسې ته ځي چې د دغه هیواد له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. اردوغان پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې د خپل واکمن ګوند غړو ته وویل چې پاریس ته به ولاړ سي چې د فرانسې او ترکیې ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د فرانسې د ولسمشر د دفتر یوې سرچینې ویلي دواړه مشران به د سوریې پر کورنۍ جګړې او دغه راز د امریکا لخوا د اسرایل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې په اړه هم خبری وکړي. په واشنگتن کې د روسي سفارت وایي امریکایي سناتور جین شاهین ته د ویزې ورکړه په دې خاطر رد کړې چې نوموړي په هغه تور لیست کې شامل ده چې د امریکا لخوا پر روسیې د بندیزونو په عکس العمل کې ترتیب شوی دی. د دې ډیموکراتي سناتور پر ضد د روسیې اقدام سبب شو چې جمهوري پال سناتوران ران جانسن او جان بارسو مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ټاکل سوی و چې درې واړه په جنوري میاشت کې روسیې ته سفر وکړي. د کانګرس د سنا جرګې د کورنی امنیت او حکومتي چارو د کمیټې رئیس سناتور جانسن د روسي اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکېدو لپاره زیانمن وباله. میرمن شاهین د روسي مخکښه منتقده ده او د امریکا د متحده ایالاتونو په راتلونکو انتخاباتو کې د روسي د لاسوهنو د مخنیوي لپاره د کلکو تدابیرو غوښتنه کړې وه. د هند فلمونو د سانسور ادارې د بالیوډ هغه فلم ته د خپرېدو اجازه ورکړه چې د یوې هندو ملکې او مسلمان بادشا پر اړیکو جوړ شوی دی. د هند فلمونو د تصدیق مرکزي ادارې د پدماوتی فلم په اړه دا پریکړه پرون په داسې حال کې وکړه چې د هندوانو سختریزو ډلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. په نومبر میاشت کې د هند سترې محکمې په نړۍ کې د دغه فلم د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یوه مدافع وکیل غوښتنلیک رد کړ. د هندوانو ځینو ډلو او دغه راز د واکمن بهاراتیا جنتا ګوند یو شمېر غړو دغه فلم غندلی دی. او د نیپال چارواکو اعلان وکړ چې نور به بحرینیانو ته اجازه ورنکړي چې په یوازې سره د هومالیا لوړې څوکې مونټ یورست او نورو غرونو ته بخیژي. د نیپال د کلتور ګرځندوی او ملکي هوایي چلند وزارت یوه چارواکي فرانسې خبري اژانس ته پرون ویل د نیپال کابینې دا پریکړه د غرختونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره کړې ده. ډېر غرختونکي په یوازې توګه د نیپال غرونو ته خیژي چې په ځینو موردو کې له ناورین سره مخامخېږي.
تاسی آزادی رادیو ته غواړی است. د افغانستان د هوایي ځواکونو قومندان وایي په تیرو نه میاشتو کې دوی پر وسلوالو مخالفینو نږدې 20,000 وایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي. خو د چارو کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
کم هوایي عملیات په داول اسکرو په افغانستان کې په تاسف سره ډیر ملکی وګړي د افغانستان په دې کې شهیدان شوي دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واوري چې د ایران په څو ښارونو کې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو د زپلو هڅې کړي او د تاوتریخوالي د پیښېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. دغه شان د اپل له بخنې به مو هم خبر کړو. نور راپورونه هم شته او د خبرونې په دوهم نیمایي کې نور بسته اونیزه خبرونه. اهم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د وایز وکونو قومندان وای په تیرو نه میاشتو کې دوی پر وسلوالو مخالفینو نګدی دوس راوی بریدونه کړی چې په نتیجه کې مخالفینو ته درانه تلفات او وخت دي. د افغانستان د وایز وکونو قومندان محمد شعیب پیلوټ د غرڅرګندونی نن په وی خبری غونډه کې کړی. د خبری غونډه زموږ امکار رحمت الله افغان ورغله او چې دا وس راغله او لمخ سره په سټډیو کې د افغان صاحب خرغلس او کده موضوع په اړه سره جزئیات شریک.
مننه تورمان صاحب. نن د افغانستان د هوایي ځواک نو عمومي قومندان تورن جنرال محمد شوای پیلوټ د 13 میاشتو لاستراولنې له خبريالانو سره شریکولې. دوی ویل چې په 13 میاشتو کې افغان هوایي ځواکونو 20,000 پروازونه کړي دي چې په دغه پروازونو کې 2,000 شاوخوا پروازونه پر وسلوالو مخالفانو په وکه نسره. کله هم د تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات ورنه کړل. خو ویل چې په دغه هوایي حمله کې وسلوالو مخالفانو ته زیات اندازه مرجوب لا وخت د دوی وسط لمنځ تللی دي. دوی ول چې هوایي ځواکونه د رشت او د پراختیا په حال کې دي. خبريالانو پښتنو ته د ځوابونو وکړه. د ازادي رادیو یو پښتنه هم دا و چې زیات وخت تاسو شکایتونه رسیږي چې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې البته په هوایي حملاتو کې زیاتره ملکانو ته تلفات او دوی ول چې دوی منل چې تلفات ست خو دوی به هم ټینګار وکړ چې افغان هوایي ځواکونو له ډیر زیات خطنه کار اخلي تر څو پوري چې ملکیانو ته تلفات و نه وړي. دول چې کچری یو ملکی هم په همدغه عملیاتو کې وژل کیږي دوی مخنیوي کی. دول چې زیاتره وخت موږ د کشفي استخباراتي معلوماتو لړلان دي چې موږ تر لاسه راغلي دي عملیات کو هم درنګ د خپل هوایي ځواکونو د پاره معلوماتو کړول چې په 2013 میلادي کال کې به د څلور کرام پلان مطابق هر میاشتې ته د هوایي ځواکو ته بلابلې الوت که چې د خپل نویت معلومونه خود ورکول کیږي. هم درنګ دوول چې هغه اوازی او ګنګوسي چې ګواکه ځینې وخت د ملي شورا هم درنګ د ځینې چارواکو له خوا د عام وګړو له خوا د شکایتونو موجود چې نامعلوم تاریخ له یو جنبل ځای ته وسلوال لیک دی په ځنګړي توګه داش. دوول چې په دې اړه باندې موږ رسمي منابع موږ تر اوسه پورې رسمي معلومات شې نه دي کړي او په دې اړه موږ هیڅ څه په لاس کې نه لرو. د همدارنګه وویل چې د څلور کلن پلان مطابق په دوی په راتلونکي کې د هوایي ځواک رادار چې یو ډېره مهمه برخه د هوایي ځواکونو ده هم فعاله کړي.
بلی افغان صاحب، یوه ډېره مهمه موضوع چې نن سبا یادېږي هغه د افغان هوایي ځواکونو د روزنې موضوع ده. په دې برخه کې دوی څونه ویل چې د افغان هوایي ځواکونو د روزنې په برخه کې څونه پرمختګ شوی دی او کله هم کار ته ضرورت دی؟ څنګه
دول چې له نورو بلابلو پلانونو سره څنګه کې د افغان هوایي ځواک د پلوټانو د روزنې همدارنګه تخنیکی برخې د کارکونکو د روزنې اړه پاړه باندې کارونه روان دي. دول چې یو برخه د افغانستان کې دننه تربیه کیږي، بیا هوایي پلوټان چې د زیات عملی کار لپاره متحده عربی اماراتو ته لیږل کیږي. دول چې په دې برخه کې مو کارونه چټک دي. څلور کلن پلان مطابق څه ډول څه پلان ده؟ موږ مخکې ځو او لا د روزنې لپاره موږ هوایي ځواکونو پلوټانو رو هیوادونو ته هم لیږو.
ډیر ډیر مننه رحمت الله افغان چې ستړی راغلی او ستړی مو پختلې. دوستانو، د همدغې موضوع په اړه زموږ همکار ادیس پردیس د چارو کارپو محمد اګل مجاهد پختلې. له ښاغلي مجاهد لومړی پختنه دا شوې چې هوایي عملیات د وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د جګړې په بریا کې څومره مهم رول لوبولی شي؟
کم هوایی عملات چې په دولس کلو کې په افغانستان کې سوي، په تاسف سره ډیر ملکی وګړي د افغانستان په دې کې شهیدان سوي دي. کم هوایی بریدونه واقعا دقیق او موثری او هغه طرحګر د بینې سي، هغه سره هم د افغانستان خلک موافق دي، هم ټول نړۍ سره موافق ده. مګر په تاسف سره چې اکثرا دغه هوایی عملات چې کېږي، تاسو بللي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه حتی د عملاتو لاندې راځي، د ملکي افراد په دې کې شهیدان کېږي، د افغانستان کلی او بانډې په دې کې ورانېږي. زه شخصا په خپله د دغو هغه عملات چې دقیق نه وي او په دې کې ملکي تلفات رامنځته کېږي، زه دې مخالف یم.
بله، عمده دلیل تاسو په څه ګوري چې ولې تاسو مرته اشاره وکړه چې په ځینو مواردو کې دا ډول پیښې رامنځته کېږي یا هوایي حملې دقیق نه ترسره کېږي چې هم ملکي وګړو ته زیان رسوي؟
په دې کې هغه اوله خو ضعف د مدیریت دی. هغه کسان چې په لرې پرتو سیمو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو ته کوردیناتونه ورکوي، د دوی هغه د جی پي سیستم یا د کوردینات ورکولو سیستم چې هغه سابقه نقشو لحاظه، یعنی شتنګودو خورېګودو یا تلتایکس مسله ده، په دې باندې سر دقیق نه اخلاص سوی، او یا قصدا هم د بعضې حالاتو کې بعضې څوک چې د چا سره عریفي لري او دوی مغواړي چې د خپل عریف د دې لارې نه د بین ویوسي، یا داسې نور تخریبي عمل چې خلک راوپاروي د حکومت په ضد کې، او یا د هوایي ځواکونو په ضد کې داسې عملات ترسره کېږي. په دې کې څو لاملونه دي، هم هغه د اشتباه موضوع ده، هم د بعضې خصومتونو موضوع ده.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو یې منفي اړخونو ته اشاره وکړه، خو غوښتل مې دره وایي چې دغه هوایي حملې څومره د دې باعث شوي چې ځمکني ځواکونو ته روحیه ورکړي او دوی په افغانستان کې د روانې جګړې په برخه کې دوی ته لا ډېر مورال وروبخي.
بدون شکه چې هوایي ځواک د ځمکني ځواک سره یو د بل ممثل دي او د یو د بل تقویه کوونکي دي، دا ډېره ګټه کوي او ډېر مفید هم واقع کېږي. تر کومه حده چې موږ په لرې بانډو سیمو کې د امنیتي قواوې عملیات نه شي کولای که د هوا د لارې دا تراګر وځپل شي، دا ډېره ګټه کوي. مګر شرط دا دی، بیا هم زه هماغه خبره تکراروم، چې دا دقیق وي او واقعا تراګر نه کوي، نه عام ولس، نه عام وګړي.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد و چې د افغان هوایي ځواکونو د عملیاتو د اغېزمنتیا په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
آزادی
رڈیو اوزان خبر کریں.
اوس هم یوه بهرنۍ اوسو د ایران په څو خارونو کې امنیتی ځواکونو د اعتراض کوونکو د ځپلو هڅې پیل کړې دي او تاوتریخوالي د پیښېدو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د آزاد اروپا او آزادۍ رادیو د ایران برخې رادیو فردا ویلي چې بیګا هم په تهران او څو نورو خارونو کې اعتراضونو دوام درلود. فرشته جلالزی دغه مسلې ته کتنه کړې ده. اغلی جلالزی، کاول راته وایي چې ورستي پرمختګونه څه دي؟
ترمن صاحب سره مو سره اوریدونکو ستوري مو سي په ایران کې د کرا معلوماتو ترلاسه کول له ایران یو څه ګران کار دی، ځکه چې هلته آزادو مطبوعاتو ته د فعالیت اجازه نشته او هغه معلومات چې خپرېږي مخکې تر دې چې دا معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړو باید ورته ووایو چې دا د سوشل میډیا له لارې یعنې د ټولنیزو رسنیو باندې چې کوم معلومات خلک خپروي تقریبا ډېر معلومات پر دغو باندې د دغو سرچینو څخه راځي او د ایران د حکومت خبرې دي چې هغه رسمي اژانسونه خپروي. د وروستیو پرمختګونو په اړه باید وایم چې له ایران تازه رسیدلی رپورټونه وایي چې د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ خوډب شدت موندلی دی. پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د خبرو شو معلوماتو په حواله ویل کېږي چې لشتلجه په تهران کې د خوډب رپورټونه ورکړل سوي دي. په درود شارګوټ کې دوه اعتراض کوونکي وشتل سوي او وژل سوي دي. ویل کېږي چې دا کسان په ایران کې د مظاهرو ضد پولیسو وشتي دي. یو ویډیو هم د دغه صحنې خبره سوي ده پر سوشل میډیا باندې، خو ازادي رادیو د دې صحت نسی تاییدولای چې دا ویډیو به دقیقا حقیقي بوي. خود امریکا ژغ رادیو ویلي چې یو تن وژل سوی حمزه لاشنی او بل حسین رشنون میږي. امریکا ژغ ویلي چې د دوی د فارسی برخې کارکونکو د قربانیانو له کورنیو سره خبري هم کړې دي. ویل سوی دي چې دغه دواړه کسان د دواړه ځوانان د ایران پولیسو وشتي دي. د تهران د امنیت مرستیال مشر جنرال اسماعیل کوثر چې د ګارد سپای پاسداران انقلاب غړی دی، د ایران اسنا خبری آژانس ویلي چې په تهران کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی او کچېری ایرانیان د هغه په وینا د اعتراض دوام ورکړي د ولس له وسپنیز سوک سره به مخامخ سي. اوریدونکو ته باید دا وایو چې په ایران کې په ابتدا کې دغه اعتراضونه د خوراکي موادو د نرخونو د لوړېدو له امله په ایران کې په عمومي ډول د اقتصادي کمزورتیا او د حکومت د فعالیت پر څرنګوالي د خلکو د انتقاد له امله راپیل سو. په د پنځشنبه په ورځ د ایران یو شمیر خلکو په مشهد، نیشاپور، شاهرود او کاشمر کې غونډې وکړې اعتراضي او له هغه ځایه دغه حرکت راپیل سو. او د جمعې او شنبه په ورځو د ایران په نورو شهرونو اهواز، قوم، کاشمر، قوچان، درود، کرمانشاه کې شدت وموند او تهران ته یې لمن را وغځېده.
بله فرشته جان، یعنی همدغه موضوع د اعتراضونو لامل و؟ بله
و تورمان سیب په ایران زورتیا او همداراز د حکومت پر کارونو د انتقاد لامله دغه اعتراضونه پیل کړی دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د دغو اعتراضونو په اړه پر ټویټر لیکلی چې ټوله نړۍ پوهیږي چې د ایران ښه خلک یو تغییر غواړي. د ایران جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پر ټویټر لیکلی چې د ایران رهبری د امریکا د متحدو ایالاتو لستر پوت څخه سخت بیریږي او دوهم څوک چې د ایران رهبری ډیره ورڅخه بیریږي هغه د ایران خپل خلک دي. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی د هغه هیواد دولتي ټلویزیون ته ویلي چې جمهور رئیس ترامپ اپرچونیست دی او دا خبرې د هغه رد کړې دي. په همدې حال کې د ایران د ولسمشر سلاکاری د شوزو په چارو کې معصومه ابتکار و پر ټویټر لیکلی د ایران خلکو ته ویلي چې د خلک د اعتراض او د مظاهره حق لري، خو خلک باید پوسی چې د دوی اعتراضونه څرنګه رهبری کیږي.
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو همکار فرشته جلالزی و چې په ایران کې د وروستیو مظاهرو په اړه راپور راکو. اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرزی احمدزی چمتو کړی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوري مسولین وای په نږدې راتلونکو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترانزیتي توکو انتقالات پیلېږي. د دغې خوني بیان سیامودین پسرلینن ازادي رادیو ته ویل په دې اړه د دوړو حکومتونو د سوداګریزو پلاویو ترمنځ خبرې اترې هم شوی دی. ښاغلی پسرلی وی افغانستان د ازبکستان د ریل پټلۍ له لارې خپل سوداګریز توکي چین او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ترانزیت کوي. یادونه ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې ازبکستان ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال له هغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې شل تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د شفافیت په هدف د لومړي ځل لپاره د 903 شویو تړونونو منځپانګه په آنلاین ډول خپره کړه. د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته ویل خلک کولی شي د دغه وزارت د ویب پاڼې له لارې د شویو تړونونو د څرنګوالي ډول پانګونې او دا چې په کومو سیمو کې دي ځان خبر کړي. ښاغلی مدفی وایي په دې سره به خلک وپوهیږي چې د دولت په خزانه کې څومره پیسې موجود دي او دغه شان د خلکو حکومت ترمنځ ړوندیا او ولسی مشارکت هم رامنځته کوي. نوموړی وایي له دې وروسته د قانونو په برخه کې د ټولو لویو او کوچنیو تړونونو څرنګوالی او منځپانګه په آنلاین ډول خپروي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړي 1200 افغانۍ، د بوري 500 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجې او درې نیمنۍ بوجۍ 950 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 3.5 او 1 لیتر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 15.5 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 611 افغانۍ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو بل موضوع راخلو. د هارک په نوم څېړنیز ډله وایي د افغانستان په سلګونو سیمو کې قانونه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د بنسټ د یکشنبې په ورځ د قانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي په هدف له حکومت وغوښتل چې په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي تر څو که حکومت نشي کولای خلک یې مخنیوي وکړي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت هم له 1500 نه تر 2000 سیمو کې د قانونو غیر قانوني کیندلو تایید کړی، خو د ملي امنیت شورا سره داسې هوکړې ته دوی رسیدلی چې په راتلونکي کې به د قاچاق کوونکو له ګواښ سره مخ سیمې امنیتي ځواکونو ته وسپاري. یوسف خان زدران دغه غونډې ته ورغلی و، دا اوس را سره په استودیو کې زدران خراغلی او دغه موضوع په اړه نور جزئیات توسم ته
ډیر مننه. تاسو او اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د قانونو په اړه چې تل اندېښنې سرګن د هارک په نوم یو څېړنیز ډلې نوي موندنې ښیي چې د افغانستان قانون نه په سلګونو د سیمو کې د غیر قانوني کیندنو سره مخ دي، چې حتی خلک د هغه راتلونکي ګواښ اندېښنو څخه نه دي خبر. دغه څېړنې د حکومت څخه دغه ډلې د حکومت څخه وغوښتل چې کچېرې دوی نشي کولای د دغو غیر قانوني کیندنو مخنیوی وکړي، د اقل په سیمو کې د خلک د دغو راتلونکو ګواښونو او اندېښنو او زیانونو څخه خبر کړي تر څو خلک په سیمو کې د غیر قانوني قاچاقونکو مخنیوي وکړي او دوی پرېنږدي چې په راتلونکي کې هغه سیمو ته دا زیانونه پېښ شي چې چاپېریال له ستونزو سره مخ وي او یا دا چې راتلونکي کې دوی عواید ونه لري تر څو یې مخنیوی وکړی شي. د دغې ډلې مشر عطا الله عطا په یوه برخه کې وویل
افغانستان معدن د ډیر زیات مشکلاتو سره دچار دی. اول خو دا دی چې غیر قانوني استخراج روان دی او ټول زورمندان دي چې هغوی دا استخراج کوي. متاسفانه ټولنه په دې کې داخله نه ده. موږ غواړو چې ټولنه په دې کې په منظم ډول په قانوني ډول باندې اشتراک وکړي، شریک شي تر څو هغوی د دې مخنیوي وکړي چې په غیر قانوني شکل باندې استخراج باندې شي.
دا په داس حال کې چې د افغانستان د طبي سرچینو اندازه د ټریلیون ډالرو اټکل شوې ده، خو تر دې دمه په دې اړه دقیق او رښتینی معلومات نشته. د افغانستان د قانون وزارت هم وایي چې دوی څېړنې هم خې چې د 1500 څخه تر 2000 پورې سیمې د قانونو د غیر قانوني کیندن له ګواښ سره مخ دي او یا عملاً په دغه سیمو کې غیر قانوني کیندنه کیږي. دوی وایي چې له دې وروسته د برخې تجدید پام لرنه کیږي او د امنیت شورا سره یو ګډ داسې تفاهم ته رسیدلی دي چې له مخې به په دغو سیمو کې د غیر قانوني قاچاق قانون کیندنه ودرېږي او دا سیمه به عملاً امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي.
خلک د شفافیت غوښتونکي دي او دوی ته دا قناعت ورکول چې مثلا شفافیت واقعا موجود دی. د افغانستان د قانونو وزارت دا ونه ویل چې د سیو پروسیجر یو پروسه یو بهیر به پیلی چې خلکو ته د هغې طریقه معلومات ورکړل شي چې مثلا په قانونو کې په تړونونو کې څومره شفافیت شته په څومره باندې تړونونه شي.
موږ چې د قانون وزارت ویان مصطفی مطفی سره خبرې وکړې دوی په دې اړه وویل چې په وروستیو برخو د ملي وحدت حکومت له راتګ سره په دې برخه کې ډېر زیات پرمختګ راغلی. دا وخت که کوم د قانون استخراج یا کیندنه کیږي که دا سپارل کیږي په ټول خلک کولی شي او رسنۍ کولی شي نظارت وکړي او تر څنګ یې په سیمه کې خلک دوی د دې تر څنګ ژمنه کوي چې له دې وروسته به د قانون د غیر قانوني کیندنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو څخه مرسته وغواړي تر څو هغه سیمې چې هلته قانون شته هغه په ښه ډول وساتي. مصطفی مطفی په یوه برخه کې ازادي راډیو ته وویل
موضوع دا ده چې د دې وروسته به ټول هغه مسایل چې غیر قانوني استخراج د مخنیوي برخه کې موږ سره مرسته کوي موږ به هغه ټول موارد په جدي توګه څېړو. یو ډېره بنیادي مسله دا ده چې په دې وروستیو کې د امنیت شورا سره یو تفاهم په بنیاد باندې چې له دې وروسته به ټول هغه موارد امنیت شورا ته سپارل کیږي کوم سیمو کې چې غیر قانوني استخراج کیږي د هغې د مخنیوي لپاره په یو تدبیر باندې بحث شوی دی.
او دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دې برخه کې تل اندېښنې ښودل شوي دي ولو حکومت بیا بیا ژمنه ورکړي چې شفافیت او د قانونو په صحیح توګه استخراج هغه موضوع ده چې ورته پاملرنه کوي. ترمنځ
ډېره ډېره مننه یوسف خان زدرانو دوستانو چې د موضوع په اړه البته د قانون د شفافیت او دا چې د افغانستان د قانون وزارت په دې برخه کې څه پلان لري په دې اړه یې ازادي راډیو ته معلومات ورکول. اوس هم په هلمند ولایت کې د فابریکو د وضعیت پاړه د خپل امکار الیاس د ای چمتو کړي راپور ورو نسی ورو ګورو چې په هلمند کې فابریکو وضعیت څه ډول دی.
په یو پراخه غوسپنیزه خونه کې د غړو بوی دی او پر ټولو لوی او وړو ماشینونو باندې تور پوښونه هوار دي. په خو به په سلګونو لین تراکتورونه چې د پومبې بارول دلته انتظار و چې کچیر ورته وخت ورسیږي او د ولسوالیو راوړل سی پومبا خلک خو اوس د فابریکې پر شاوخوا او ماحول قرار قرار دي.
پومبا بیا چې خانه ډاکس و دا دلته د غان پیر واغان
سنډر حاجی وزیر چې نږدې دیرش کاله په دې فابریکې کې کار کړی دی د فابریکې د ماشینري په اړه معلومات ورکوي. دا زدی رادیو ټول که ته هم ټول ماشینونه او وسایل فعال دي خو د دیار لسو درون یو مریض کال رئیس د نه پیسو په خاطر د کروندګرو څخه خام مواد یا پمبا نه راخستم. دلته یو بل مامور پلکناز هم وایي دا هم دی عمل د سلګونو کسانو دند زنګ دي لیدي او پر کور نست
جو تیار دي دا ته مدري بس لک پکار پکار ته یو نو може و اس پلان سپار و نه فرموږي.
بله و ماشینری پاله ده سل پسل کې پاله ده چې وس مش خام مواد مشته موجود وي د ستې مشچانانو د درنی وی رئیس مش خریداري پابلیکې نه ده کړي خام مواد نه لور.
د بوست صدې مشر حاجی شیرین خان وایي درې میاشتې کېږي چې یو ماشین هم نه دی چلانه کړي. دا زادی راډیو ټول 300 میلیونه افغانۍ ورسره وعده سی ویخو لا هم نه رسیدلې. دی وای کپ روان مریض کال کې بودیجه ورکول سی وای سلګونه کسان به پر دند سی وای د پردوی وارداتو مخه بډب سی وای او ملي تولیداتو به وعده کړی وای.
سمبولې په میاش کې زه کابل کې د مطرح مالی صاحب سره وزیر صاحب مالی وزیر ته ورغلو احکام ورته ورکړي 300 میلیونه افغانۍ دي او تاسو دې وسته انتقال ست په ګډه راځو د پاره او مربوطه از توګه یې زیږه ورکړل چې سړي تخنیکي او اقتصادي نګاسخه به رسي کې خو بیا هغه یې تخمینا په ټول د 15 ورځې کې دی هغه مطالعه وکړه چې مربوطه ریاست یې ریاست ته ځدی هاي وزارت مالیا او دا نظر یې ورته ورکړي چې تاسو یې بوس باید پاره سي چې دا څو نګاسخه یو خدای چې خلکو ته کار پیدا کیږي ملي تولید زیاتیږي نو واردات له کبولو او صابونو پنجره دی جوړیږي او بدیل
حاجی شیرین وویل که د فوډ زون د یوه کال پیسې چې پر اسلسو تخمونو او کیمیاوي سرو مصرفېدلې دوی ته ورکول شوي وای فابریکه به په دغه حال کې نه وای.
تازه خبرونه وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او سم دوستانو دا وروچی اپل کمپنی بخنه وختي خوالي بخنه لتر پاره لدی به موږ همکار اسمت څاروان خبر کړی.
اپل کمپنی په دې بخښنه وغوښته چې د خپل پخوانیو آیفونونو سرعت کم کړی دی. د هافینګټن پوسټ ورسپانې د راپور لمخې اپل بیل دی چې اعلان وکړي د خپل پخوانیو آیفون موبایل ټلیفونونو کار سوک کړی وو. ډیرو کسانو چې د آیفون پخوانی ماډلونه یې کارول شکایت درلود چې موبایلونه یې د پخوا په شان چټک کار نه کوي، تر دې چې اپل کمپنۍ وویل د نویو ماډلونو په تیره بیا آیفون 8 او 10 له راایستلو وروسته د پخوانیو ماډلونو سرعت ورو کړی دی. اپل کمپنۍ د لنډ وخت لپاره د متبادلو بیټریو بیا ټیټ کړه. د جنوري له وروستیو د 2013 تر دسمبر پورې به د آیفون 6 او تر دې هم د مخکنیو ماډلونو لپاره متبادل بیټری په $940 بازار ته راووسی. اپل کمپنۍ په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی په دې خبر دي چې د آیفون ځینې کاروونکي د خپل موبایلونو له کاره راضي نه دي، خو پرې خاطر بخښنه غواړي او دا هم اعلانوي چې قصدن د خپل محصولاتو د عمر د کمولو هڅه نه کوي.
قدر من اوریدونکو له ملتیامو مننه. کرا کرار د دغه یو ساعت خبرونه یغ نیم ساعت خبری برخه چې د دې پایتن جدي کیغو مخکې تر دې چې حدیث پر دې سټډیو ترشي او د نور بس ته ونی خبرونه تاسو وړاندې کی له سالی محمد سالی غواړو چې د مهمو خبرونو سره ټکی له تاسو سره شریک کړي.
د پاکستان دفاع وزیر وای نسی کولی په خپل خاور کې د افغانستان لپاره جګړه وکړي. خورم دستگیر پرون د پاکستان یو خصوصي ټلویزیون ته ویل چې د پاکستان په خاور کې د ترورستانو شبکه لمنځه وړل شوې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وای په فاریاب ولایت کې ژمنی پوځي عملیات په شدت روان دي. د 209 شاهین قلو اردو مطبوعاتي مسؤل ازادي راډیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې د مخدره موادو د کاروبار ځایونه هم لمنځه وړل کیږي. په کونړ کې د ملي اردو مسؤلان وای په غازی آباد ولسوالۍ کې تیره شپه په یو نشته کې د دولت درې تنه مخالف وسلوال ټپیان شوي دي. د ایران په څو ښارونو کې د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو اقدامات د تاوتریخوالي سبب شوي دي. دغه مظاهره اول په تهران کې د بایو د لوړیدو په اعتراض کې پیل شوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي راتلونکي جمعه فرانسې ته ځي چې د دغه هیواد له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. په واشنگټن کې د روسیې سفارت وایي امریکایي سناتور جین شاهین ته د ویزې ورکړه په دې خاطر رد کړه چې نوموړی په هغه تور لیست کې شامل ده چې د امریکا لخوا پر روسیې د بندیزونو په عکس العمل کې ترتیب شوی دی. د هند د فلمونو د سانسور ادارې د بالیوډ هغه فلم ته د خپرېدو اجازه ورکړه چې د یوې هندوې ملکې او مسلمان پاچا پر اړیکو جوړ شوی دی. د هند د فلمونو د تصدیق مرکزی ادارې د پدمواتی فلم په اړه د پریکړه پرون وکړه. او د نیپال چارواکو اعلان وکړ چې نور به بهرنیانو ته اجازه ورنکړي چې په یوازې سر د هومالیا لوړې څوکې او نورو غرونو ته وخیژي.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د صدر رادیو محترم اوریدونکو، سړی مشی وخت مو په خیر. د نور بس ته یا شکسته سکوت ونی ز خبرونه ته خراغلی خبرونه درته بیا حمزه محمد حدیث پردیس درامین ککړ په تخنیکی همکاري د نیم ساعت په مخ وړاندې کوم. د نن خبرونه موضوع مو ده چې په افغانستان کې په کم سن کې د نجونو ودونه د یو ټولنیز ستونزه ده او لبد مرغه دا ستونزه په دې وروستیو کې زیاته شوې هم ده. په همدې را تغیږو ستاسو نظریات هم اخلو او د همدې موضوع په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی تم هغوی هم را سره په خبرونه کې شته دي. د ټلیفون په لیکه را سره وصل شوي دي. د دوی نظریات به هم په دې رابطه باندې را واخلو. ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم 0905 15 30 40 0905 15 50. د مدور ټلیفون شمیرې دي، کولای شي اړیکه را سره ونیسي او کوم مشخصه پوښتنه لري او یا د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر سره شریکوي. صدیقی صاحب سلامونه، ستړي مشي خبرونه ته راغلی.
سلام
صدیقی صاحب، د نننۍ خبرونې موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم د بشري حقوقو په خپل واک کمیسون کې هلته یاست او مختلف قضایا به تاسو ته راجع کیږي، په کم سن کې د میرمنو یا د نجونو ودونه د یو موضوع چې په دې روسیو کې په دې رابطه باندې اندېښنې زیاتې شوې هم دي. مهرباني وکړئ تاسو خپل معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ چې عمده دلایل په څه کې دي او ولې دغه ستونزه په دې روسیو کې زیاته شوې ده. په دې رابطه باندې خپل معلومات شریک کړئ مهرباني.
سلام سره حاصل مخه تاسو ته او ټول معزز اوریدونکو ته خپل نیک دی او
سلام نوران متاسفانه د خزو وضعیت ان عموم شکل باندې په افغانستان کې د اندیشنې وړ ده. توثیر اخباری مالی کی او دوی خپل اساسي او بشري حقونو تر اخته نه لري. په عموم شکل کې موږ ویلو شاملا د دوی د کار حق تر پښو لاندې کېږي، د دوی د تعلیم او تربیې حق تر پښو لاندې کېږي. اوس هم چې درې نیم میلیون ماشومان چې د تعلیم نه بې برخې پاتې دي، تقریبا اویا سلنه د دې ماشومان هغه نجونې دي چې دوی خپل هغه اساسي حقونو تر لاسه نه لري. همدارنګه دوی د میراث حق تر لاسه نه لري، او دوی مثلا د جبري ودونو او د هغه مثلا د هغه قانوني سنتر مخه د هغه نه چې پورې دوی متاسفانه واره کېږي، او دوی واده ته مجبوریږي چې دا هغه کام عمر سن ماشومان متاسفانه چې بیا وروسته دوی د تاوتریخوالي اصلي قربانیان دي په افغانستان کې. او یو عمده ستونزه همدا ده چې متاسفانه زموږ هغه دودونه چې اوس حاکم ده، چې هغه دودونه چې کابل له شریعت سره مغایرت لري، زموږ د قوانینو سره مغایرت لري، او په ټکر کې واقع دي، او د هغه بشري ارزښتونو سره د انساني کرامت سره په ټکر کې دي. متاسفانه دا زمینه داسې برابر شوې ده چې خلک په دې ستوچ کې ده چې دوی ماشومان په هر سن کې وي، چې مثلا د دوی پلار یا دوی خپلوان دا مثلا حق لري چې دوی د مثلا ازدواج یا د هغه واده د هغه برابر کړي، د هغه زمینه ورته برابر کړي. چې دا یو عمده پیغامه ده چې متاسفانه چې د ماشومان او مړینا او د مور مړینا په افغانستان کې د میندې مړینا کچې لوړېږي، او نور رسول سره مخامخ کیږي.
بله،
همدا عوامل او لاویلونه دا چې متاسفانه هغه قوانین چې تشریف شوي راګر چې ځینې قوانین تشریف شوي دي، او د حقوقي له لحاظ نه ځینې ساختارونه ایجاد شوي دي، چې دا ساختارونه او دا قوانین کوي چې د ښځو نه حمایت وکړي او اساسي حمایت وشي. متاسفانه دا ساختارونه چې ایجاد شوي دي او په ځینې کې ځینې قوانین چې ایجاد شوي دي، دا قوانین په دې اساسي شکل باندې نه تدبیقیږي، او هغه ساختارونه هم نشي کولای شي په موثر شکل باندې په دې اړه ځینې مثلا اقدامات ترسره کړي تر څو وکولای شي چې د دې ناخوالې او د دې مثلا نقد وکړو بشري موارد او د دې توثیقوال نه دوی مخنیوی وکړي. متاسفانه دا یو عمده لامل ده. کوم عمده لامل دا چې خلک د خپل حقونو څخه او د ماشومانو د حقونو څخه یعنی تو هوای نه لري، دوی معلومات نه لري چې دوی سره کوم یو ماشوم سره خپل انسان سره خپل مثلا خدو سره یا عموما د خپل کورنۍ سره سره کوم چلن کوي. متاسفانه دا عمده یو ستونزه ده چې خلکو په هوای کې څه سره پروبلم نه کوي. دا باید دې کېږي چې دا خزو ماشومان او خصوصا نجونو قرباني شي.
بله صدیقی صاحب، بسیار ببخشین که گپای شما را قطع کردم. شما در مورد تصویر کلی حقوق زن و در رابطه با مشکلاتی که در افغانستان موجود است اشاره کردین. میخواستم اینو بپرسم که چرا با وجود تلاش های مکرر و ارگان های مختلف در رابطه کار میکنه و فعالیت دارن، عملا با وجود تلاش های زیاد چرا نشده که بالاخره در کل وضعیت زنها در افغانستان و اگر مشخصا به می موضوعی که امروز ما در برنامه داریم امرای عزیزی بالای موضوع صحبت میکنیم، در سن کم یا به سن قانونی نرسیدن ازدواج دخترها، در می رابطه چرا اقدامات تا بال نتیجه نداده به نظر شما؟
متاسفانه هر روز بیشتر شدن ناامنی این خودش میتونه به عنوان یک عامل عمدی نقض حقوق بشری ایفته شد در جامعه ما میشه عنوان بکنیم. و مسئله دوم متاسفانه موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات، اشخاصی که به چنین اعمال دست میزنن و این موارد قضایا مثلا شناسایی میشه، یا به نهادهای عدلی و قضایی گزارش داده میشه، یا به نهادهای عدلی و قضایی گزارش داده نمیشه، یا گزارش داده میشه موارد دست قرار نمیگیره. متاسفانه این هم به گونه زمینه را هموار ساخته به این که خانم ها و دختر خانم ها قربانی مثلا ازدواج های قبل از وقت و این رسوم و عنوانات نافذ شود، چرا که هنوز هم آمارهای مواردی که ما ثبت داریم در کل موارد خشونت ثبت میشه. در 50 مورد این خشونت ها اقدامات صورت میگیرن. متاسفانه حال هم یعنی حدودا در 50 مثلا درصد قضایای خشونت علیه زنان برخوردهای اساسی اقدامات همه جانبه صورت نمیگیره برای رسیدگی و یا مثلا ارائه نتایج مثبت از این قضایا. این یکی متاسفانه از مشکلات عمده است که یا قربانی چنین مسائل میشه.
بله قبلا هم بله صدیق صاحب ببخشید که گپای شما را قطع کردم، اگر اجازه شما باشه یک شنونده را داریم روی خط، نظری از یارم میگیریم، اگر سوال مشخص داشت پس به شما برمیگردیم. بله سلام، سری مشیل قندار نه فکر کوم یریدون که در سره تلفون پلی کا وصل شوی مهربانی وکي. خراغلی خبرونه مهربانی وکي د خبرونه موضوع پاړه ک خپل نظر را سره شریکوي، که مشخصه پختنه لري له صدیق صاحب سره چې خبرونه کې را سره ده. مننه کوم له قندار نزمې اوریدونکو خپل عمومي نظر درلود. ورزو کا بل اوریدونکو را سره وی دوی بمره واخلو به صدیق صاحب ته ورشو دوی اړي کوم سره پریشوه. صدیق صاحب اوریدونکو له قندار کرش تاسو هم خبري اوریدلې وی دوه اونده موضوعات اشاره وکړه چې یو دامه په هوینه موجودیت ته بل عمومي پښتنه دا وجه څنګه کېدای شي چې بل اخره په پرو پرتو سیمو کې د خوځو پر وړاندې کوم توتیخواله چې روان ده یا ستونزې موجوده دي، د ته د پایټ کې کېږي که څنګه تاسو خپل کې خبرو کې یو څه اشاره ورته کړم مهرباني وکړئ که څه اضافه کول غواړئ.
زه مننه کوم، رښتیا هم چې یو عمده اقدام چې کېدای شي پری اړه زخت ډېر مثلا موثر واقع شي هغه او په هوایي پروګرامونه دي. دا د دولت مدني ټولنې علما مثلا قومي مشران دا میډیا خصوصا رسنۍ دا د یعنی او ګټه مسؤلیت لري چې په دې اکله کار وکړي، خلکو ته پوهاوی ورکړي، په ځینې قضایا کې زښته ډېر په جدیت برخورد وکړي. متاسفانه په ځینو په اکثرا لرو پرتو سیمو کې په کلیو بانډو کې کله چې داسې حوادث واقع کېږي عملا یو عالم د هغه کلی په کې ښکیل ده، مشران د قومي په کې ښکیل ده، ځینې فعالین چې هلته عملا اوسېږي متاسفانه دوی شاهد ده د دې وضعیت څخه. او کله چې دوی ډېر په حساسیت او ډیر په دې شکل باندې په دې مسائل باندې برخورد وکړي او دوی خلکو ته ووایي چې دا دا اقدام ستاسو ته وایي دا تصاویم ستاسو نیسي او دا اجراءات چې کیږي متاسفانه دا د قانون سره مغایر کړنه دا د شریعت سره مغایر کړنه چې تاسو سره کوي او دا عالمان خپل دوی ملایان خپل مسؤلیت لري کله چې دوی غواړي چې دا نکاح وتړي دوی خلکو سره خبري وکړي چې دا مثلا انجلۍ سو کلان دا 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 مثلا هلک سو کلان دا 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 سړی سو کلان دا او وضعیت سره کم ده د چې لواج نه دوی غواړي چې دا کار وکړي آیا کوم مجبوریتونه دي سره کم دي کنه آیا دوی تطمیر شوی ده څومره رضایت پکې موجود ده دا کورنۍ کنه یا مثلا دوی غواړي چې کوم بل مثلا مشکل حلې دي لپاره چې دوی دا اقدام ترسره کړي یعنی په صلاح کېدای شي خلک هم آگاهي ترلاسه کړي دوی مثلا معلومات ترلاسه کړي چې دوی سره کم په دې مسایلو باندې برخورد وکړي او سخت ډېر اغه اساسي قاعده ده چې ځینې لپاره کله چې موږ دی او انسان په سرنوشت باندې تسلیم نیسو هغه خزه ده که هغه نره ده که هغه یو سړی ده که هغه مثلا یو انجلۍ ده یعنی په دې باندې زه خلیل موږ په دې باندې سوچ وکړو چې دا انسان ده دا انساني کرامت لري او دا د دې سره باید هغه مثلا دوی اساسي حقونه یا هغه اساسي ازادۍ چې دوی لري دا هغه پر اساس باندې سره برخورد دوی سره مشوره وسی په هر تصمیم کې په هر اقدام کې دوی شریک دي چې موږ غواړو چې دا مثلا تصمیمونه شاید د داس تاسو په ګټه د تاسو موافق نه وي تاسو راتلو کې چې متاسفانه په افغانستان کې اکثرا دا اقدامات تر سره کیږي د مثلا هغه اساسي اشخاص سره دوی مشوره نه کوي مثلا غنجلۍ سره قاتل مشوره کیږي نه چې څونه مثلا په دې کې تاسو ګټه ده څونه مثلا تاسو موثر واقع کیږي څونه مثلا استاسو وګټه دا په دې مسایله باندې متاسفانه زموږ خلک اکثرا تمرکز نه کوي او زه امیدوار یم کله چې زمایا اساسي وړاندیزم دا ده خصوصا علماء او ته هر هغه مشران چې په مسایلو کې ښکیل دي دوی زخت ډیر توجه کوي کرامت انساني زخت درناوی ولري دا لپاره لکه یو میراث
بله ښه فکر کوم صدیق صاحب سره مو اړیکه پرې شو په هر حال کوشش کو بیا راوخلو قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې لمو سره اړیکه ونیسئ د خبرونې موضوع مو نن په د کم سن کې د مرمنو ودونه یا قانوني سن نشینوي پوره کړی دا یو ستونزه ده چې په افغانستان کې شته او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې او د راپورونو پر اساس په دې روسیو کې د ستونزه جدي شوې هم ده په خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال احمد صدیقی را سره ټلیفون په لیکا وصل دی سس پښتنې هم ځوابوي او په دې اړه له دوی سره بحث دی د مور کو خو وسورزو یو لنډ د مخلو له دمی ورسته را ګرځو بحث دی د مور کو
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
بیا هم ستړي مشایخ پرونی ته خراغلی د خبرونې نننې موضوع مو په کم سن کې د انجونو ودونه د پرختیا هم یو ټولنیز ستونزه ده او د روسیو کې د راپورونو پر اساس دا ستونزه جدي هم ده په دې رابطه باندې کڅه اقدامات کیږي خو عموما انتقاد دا دی چې دغه حادثه تر ډیره پورې موثر نه دي تمامي شوي او باید اساسي اقدامات وشي ورزو که چیرته اوریدونکي را سره وي دوی برا وخلو صدیقي صاحب هم را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی فکر کوم اوریدونکي لرو سلام ستړي مشي لکم زینه ماړي کني ولي سلام زمنګه کاوري مهرباني وکي لکم زینه ماړي کني ولدا ښه فکر کوم دوی خبرینه کوي په هر حال یو بل اوریدونکو برا واخلو قدرمن اوریدونکو هر کله چې مونږ ته زنګ وهي نو مهرباني وکي خبري وکي او د خبرونې د موضوع په اړه نظر لري او یو کوم مشخصه پوښتنه نو مطرح کوي اوریدونکو شته بل سلام سړي مشل کوم زینه ماړي کني ولې
سلام علیکم د غزنی خبرې کوم حاجی محمد شاله
مینو حاجی صاحب خبرونه ته خرج لې مهرباني
زه خدای دې کوم سنه جنکیانو دی ودو مبارک
بله بله بله
نو تا خو موږ تاسو شوینو باز خلک وایي چې بيبي عائشه رسول الله په کله نه کې نکاح کړو والله علم غبط سره کم وخت سره کم جسدونه به سره کم تحتونه به نو خو شي ګوري چې زرا سره نه جن کوي وایي پرته له دې چې دا حامل شي اولاد څنګه شي دا د کور ژوند او دا کالي منځل او دا باز اطراف کې غواګانې دي خو ته ناران وایي تا خو نو والله اعلم کنه دی عقل نه خوري ره مری خبره ده او بل خبره ده دا هم شی مسلمانی ده سوشل اسلام نه مری ال اسلام خارج په وړو جنکانو په وړو کده جنسی تجاوزونه کیږي باید نو مسلمانی له انسان سره واخلي یو الک تر سوش شدید بالغ هغه په شریعت کې اصل کلم ده نو دا علماء او پښتنه په کار ده نو جنکی چې تر اصل کلم
ډیره مننه کوم حاجی محمد له غزنی نه اړیکه نیولې وه دوی پښتانه نه لرله او عمومي نظر یې درلوده نظر مو واورېده اورېدونکي به هم اورېدلی وي مهرباني وکړئ یو بل اورېدونکی لرو له کوم ځینه مو اړیکه نیول ده مخکې له دې چې خبرې وکړئ ټلیفون راډیو آواز مو بند کړئ چې آواز مو انعکاس کړي
مننه مایدین صدیقی هم دیارت ولی اسخانی کیری و ساز سلام انداز دادی ردو
و علیکم السلام سوقی سی خبرونی تخراق لی
خوشحال و سی ورجان لمری مسئلیت خدا موضوع که در ملایانو دی چکل نکاح تاری باید پدر موضوع پشتنو که انور خو شدی چی پا هر رسین که ورکل که جاغبه در اسلام در نگاه اسخانی منن یاو یاو یو ونده څنګه دلته ستا چې دا شزی په بد کې ورکی دغه د بد د بد ښکارې باید نه کې دغه په بد کې دغه ډیر بد کار دی عمر د پاره خپل د مشکل دل کې دوه پاره خپل اولاد دا شي چې د عمر د پاره ژوند ورته باکي دګر د عمر د پاره ژوند تاریخ دغه ملایان چې نکاح تړي ایت وخت شزه ورنه کول چې د اسلام د نکاح بد کار دی او نور شزی که په کم عمر کې که په غټ عمر کې هغه به کېدای شي اوله به مستوای شي کله شزه لو او دا کوي چې او دا وخت مخه څنګه نیمه بل نه ورکی ام دا ملایان به په دا موضوع کې ډیر جدي وتی چې په بد کې ورنه کې شي د دوه ونه تل نو ډیر وشي دا ملایان مسولیت دی
bale ډیر مننه صدیقی صاحب له هرات نه اړیکه نیولې و یو بل اوریدونکو هم راخلو به ورزو له صدیقی صاحب سره د بشری حقوقو خپل واک کمیسون ویان سره خپل بحث د مارکو سلام سړي مشي لکم زینه مارکه نیولې
سلامونه نیک دې تاسو نه محترم پردیس صاحب تا ته په تخنیکی وبای جانتا او دراډیو تر څنګه ویدونکو ته هیله کوم شروع
مننه اورور مهرباني لکم زینه د اړیکنی ولې نوم د مراته وای ک کوم مشخصه پختنه لري او یا د خبرونی د موضوع په اړه نظر لري
مننه تاسو همیشنه اوریدونکو عنایت څنګه واله ورده ګنا
خرخ له عنایت اورور له ورده ګولایت څخه مهرباني
مننه تختره مې راوستران صدیقی صاحب نه
بله فکر کوم له دوی سره اړیکه پرې شو خیر یو اوریدون کیبل راخلو وی به صدیق صاحب ته وار وار کو بله سلام بفرمایئ نس کوجا ته ماس گرفتین صدا شما را ما داریم بفرمایئ صحبت بکنی
سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی
ما خدا ارزو ده او دامی عرض ده د افغانستان په هر دیکي په هر چې جنکانه دي باید چې نو کلو ته د شرعت د مسالاد چې نو کلو ته ورته دي بس په دستي دي ته حیا دي حي دي باید په دستي واده شي او کپامه کو د دې زماني حکومت ته حکومت دې د پټي حکومت ته باید پرې نه خودل شي لدی چې حکومت
ضرور bale
زمانہ جو سودا د پکیدا باید تدنو کولو مخکی وعده سی
معنا نه خیر وسې اوریدونکو خپل نظر درلود صدیقی صاحب اوریدونکو عمومي نظریات درلودل اوریدونکو چې له هرات نه اړیکه نیولې و دوی تر ډیره پورې کڅم تاسو په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه د دینی علماو پر رول باندې ډیر ټینګار درلود او یو بل موضوع چې د ویل چې په بادو کې د خزو ورکړه دام لبد مرغ یو دود او فرهنګ شته په د افغانستان په ځینو سیمو کې چې په بادو کې انجونی ورکول کیږي په هر حال مهرباني وکړئ درته وایس چې تاسو ته کمیسون ته د ډول قضایاوي چې کله مراجعه درته کوي په څه شکل هغه ته رسیدنه کیږي په دې اړه به تک معلومات راکړي
زه خو د مننه کوم چې اکثرا اوریدم کې دا د دوی خپل هم دا نظر لري چې توثیق خپل یو غیر انساني او غیر شرعي او یعنی غیر انساني کړنه سره کیږي. او زه غواړم چې د یو ورور د نظریات په اړه دوی وویل چې نه کلو ته چې ورسېږي. زه فکر کوم اگر چې روایت مختلف راغلي دي په اوسنۍ شرایطو کې دا تختلف سخت وي. یو نه کلن ماشوم کولای شي چې د مور مسؤلیت واخلي، د ماینې وسي مسؤلیت واخلي او همدارنګه نور مسؤلیتونه واخلي. تختلف سخت وي او دا کورنۍ تختلف د مشکلاتو سره مخامخ دي. زه فکر کوم هغه قانوني سیستم چې زموږ په مددی قانون کې او زموږ په نور نافذه قوانین کې راغلي دي هغه اتلس کلن د انجونو لپاره او د هلکانو لپاره سن ټاکل شوی ده چې دې سن کې دوی کوی چې واده وکړي. مخکې له دې نه کله چې مثلا یو نجلۍ په 15 کال عمر لري یا کمتر اضافه تر هلته پدر صحیح تصرف صلاحیت لري هغه په هغه صورت کې ده چې مثلا چې د دې ماشوم په منافع کې وي. زه فکر نه کوم چې هر واده د یو ماشوم په منفعت کې وي. هغه سره کوم منفعت چې یو ماشوم کې نه یاستي بلې خپل د نپیګتلی مسایل باندې او زه غواړم چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یوازې د لاسوم یاشتو کې مونږ اضافه د 300 او 800 یا د تاریخوالي موارد منصب کړی دي. دا خپل د ترخه چې تاریخوالي متاسفانه ډېر په لوړ کچه ساته زموږ ټولنه کې شتون لري په کورنۍ کې شتون لري. اکثرا خزو په افغانستان کې د تاریخوالي قربانیان دي یا په مستقیم شکل باندې یا په غیر مستقیم شکل باندې. کله چې دا قربانیان د زموږ متفادر په دې مراجعه کې د ټول معلومات د دوی شکایت د چکیږي ورسته بررسی کیږي تحلیل کیږي ارزیابي کیږي ورسته د ارزیابي نه موږ دا قضایا اړوند ادارات ته محکمې پورې مربوطي کې محکمې ته راجع کوو، کسانوالي پورې مربوطي کسانوالي ته راجع کوو، پولیس پورې مربوطي پولیس ته راجع کوو او موږ دا ادارات سره په ډېر مستقیم شکل باندې په تماس کېږو او څارنه کوو د جریان د تعقیب نه چې په دې اړه دوی مثلا اساسي اقدامات ترسره کړي پی ای عدالت بیا غوته د دې کنه تدبیق او نه هات مونږ زموږ کوشش دا ده چې دا ادي قضایي ارګان د قانون پر اساس باندې خپل مسؤلیت د قربانیانو د شکایتو پر اساس باندې وی خپل مسؤلیتونه ادا کړي ترڅو مونږ لاسراولته ولرو او د قربانیانو څخه په اساسي شکل باندې حمایت وکړي. او زه ټول افغانستان ولسته دا ډاډ ورکوم چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ډیر په محرم شکل باندې د دوی قضایا ستایي سیډي تر هغه وخت له دوی موږ اجازه ورکړي. موږ دوی قضایا سیرو کړ دوی موږ اجازه ورنه کې چې په دې مرحله کې تاسو زموږ قضایا سٹاپ کړئ تر څو زموږ سرنوشت معلوم شي. ان د زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې دوی هر څوک چې قرباني تاسو ته خالي دي چې کوي چې زموږ دفاتر ته مراجعه وکړي او ان شاء الله زموږ همکاران د قانون پر اساس باندې د دوی شکایتونه تر رسیدګي کوي.
بله
او هغه اساسي حمایتونه چې دوی مثلا ضرورت لري هغه موږ ته عملته.
بله ډیر زیاته مننه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال احمد صدیقي چې موږ سره خبرونه کوي او د اوریدو کو پختنی موضوع اپ کړی او د خبروندې موضوع په اړه را سره بحث کې مو غړون د لوټ قدرم نوریدون کوله. تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې د ملمون سره وای او د خبروندې موضوع په اړه خپل نظریات را سره شریک کړل. ډیره زیاته مننه کوم. تر بیا چې زه محمد حدیث پردیس تاسو په خدمت کې حاضر یم یو بل خبرونې سره په لوی مهربانه څختن تعالی مسپارم. په اخر کې هم د تخنیکی همکار رامین کاکړ په خوخه یو سندره ووري.
زار شازما د غړې هار شازما ګل مکر ته کیلو پروا مکر ته بلشا زار شازما ګل ګل زار شازما ګل مکر ته کیلو پروا مکر ته بلشا
نشین جو دات نه مات ژوند ته نسا
خلکو وره یار نه نړو به وفا
دل روبا دل روبا دل روبا دل روبا دل روبا ناراضي پخندا ناراضي
خلق وره یار مې لاړو بے وفا اور مې ناراضي پخندا ناراضي اور مې ناراضي او دل روبا ناراضي
باد سبا روح دلوچاں میں کیسے اس سے ملوں دل ہے پریشان جسے کہا تھا دیکھنا اور رخنا دیدہ رہا میں چاہوں پہلو سے نہ جائے